د مشال ریډیو اوریدونکو د مشال ریډیو د نهزتا خبرونو په لړ کې دوهمه غړی ته ستړي مشي د وخت لس بجې دی. زه بشیر ګواخ په دې غړی کې ساسي قربایم او مسره به اسرار علم مومندی هغه وتاسته خبرونه وړاندې کوي او په دې غړی کې مونږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو مرکې درورو همداراز مطبوعاتي کتنې هم شته او د غړی په اخره کې کیګدی پروګرام چې د کوچنو په اړه دی هغه هم درورو. اول اسرار علم مومند خبرونه ور
د مهم خبرونو سره ټکی. امریکا ویلی هغوی د طالبانو لخوا د امن خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاري ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه به سویس چارواکو ته خطونه لیکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شیعه مسلک یو مشر وژل شوی دی. خبرونو تفصیل. امریکا د افغان طالبانو هغه دعوه رد کړې چې ویلي یو امریکا ورسره په ګوانتانامو کې د بندي طالبانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ځنډوي، خو امریکا وایي چې دوی لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کینوي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ وویل:
We still feel that if there is a process
mungus ham da esasau che kada se o parosawi che mungi imla tadkawal shuno che bayad wi kdo mung tayari uso da ko khabar ta idama aur ko zamungi wazine hadaf afghanan po khpalo ke sara kinawal di
to get afghans to sit down together.
بلخوته افغان ولسمشر حمید کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دي د افغانستان لکلو او باندو څخه راوېستل شي او په خپلو قرارګاو کې دي زیپرځي شي. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د دورې پر مهال غتول چې دواړه خواوی دې پر دې کار وکړي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیکدولو بهیر د 2014 کال پر ځای په 2013 کال کې بشپړ شي. دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې په کندهار کې د ریپورټونو تر مخه د یو امریکایي پوځي لخوا 416 وګړي ووژل شول. دا پوځي نیول شوی او امریکا وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي هغه به چرې هم د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د کیسونو پرانیستلو لپاره سویس چارواکو ته خط ونه لیکي. پرون د بهاولپور په اسلام یونیورسټۍ کې د خپلې وینا پر مهال وزیر اعظم وویلي سویس چارواکو ته د خط لیکلو پر ځای د شپږو میاشتو کې تیرولو ته تیار دی.
اگر میں نہیں لکھتا پھر کنٹمپٹ ہے، کنٹمپٹ کی سزا 6 مہینے ہے.
نوموړی وایي که چېرې زه سویس چارواکو ته خط نه لېږم چې دا رنګ د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد کیسونه پرانیزي، نو د عدالت سپکاوی به وشي او د هغې سزا شپږ میاشتې قید دی. خو سویس چارواکو ته خط لېږل د عین خلاف ورزي ده، نو دا رنګ د مرګ د سزا پر ځای هغه غواړي چې په توهین عدالت کې د قید سزا تېره کړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه هیڅکله غیر عیني کار نه کول غواړي، خو د نوموړي په خبره هغه ته ویل کیږي چې له چا سره د مشورې کولو پرته سویس چارواکو ته خط ولیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډلې جعفریه الاینس د مشر په ګاډي حمله شوې ده. پولیس وایي بیګانه وخته د پټیل پاړه په سیمه کې رامنځته شوې دغې حمله کې د یاد ګوند مشر محسن رضوي زوی اکمل رضوي وژل شوی او نوموړی په خپله جوبل شوی دی. د دې برید پړه ناکارونه ګرځول شوې ډلې جندالله په غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې وخت ناوخته سیاسي، لسانی او فرقي ځنخطو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان په نښه کیږي. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دي وسلوال په پولیس چارواکو او امن لخکر مشرانو باندې په دې وجه حمله کوي چې دا رنګ په پیښور کې د ترګری ضد هلې ځلې ناکامه کړي. خو نوموړی وایي د دوی حکومت په دې ژمن دی چې له سیمې څخه ترګری په بشپړه توګه لرې کړي.
هغوی کوشش دا ده چې دا چې هغوی دا پولیس فورس چې دی دا ډیمورالایز کړي، زموږ آرمی ډیمورالایز کړي، عوامو کې یو داسې دهشت پیدا کړي. خو انشاءالله خدای فضل سره دوی هغه وخت نه دي کامیاب شوی چې زن پیښور کې 24 گھنٹے پس بلاسٹ کېده، بیا 36 گھنٹے پس کېده. او انشاءالله هغه موږ دا غنو ته رسولی دي، خو انشاءالله واپس به دوی موږ نه پرېږدي.
بشیر احمد بلور په داسې مهال دا خبرې کړي چې پرون د زیارت په ورځو په پیښور کې اس پی رورل کلام خان په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. په افغانستان کې د لوی زندانو پولیس چرخي چارواکي وایي شاوخوا سلو قیدیانو د لوګي هرتال کړي. دا قیدیان تور لگوی چې دوی سره په دغه حراستي مرکز کې ښه چلند کیږي. د نمنو خودلو بشر د پلیچرخي زندان یو چارواکي د مشالېرو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې قیدیانو خپلې شونډې ګنډلې دي او د تیرو درې ورځو راهیسې یې د خوراک د خوړلو څخه انکار کړی. دا قیدیان وایي د قیدیانو شمیر زیات دی او ځای یې تنګ دی. دغه رنګ خوراک هم خراب دی. د جیل مشر جنرال خان محمد خان دا تورونه رد کړي دي. دا خطرناک پلیچرخي جیل له کابل څخه بهر په سخت امنیتي وضع کې یو حراستي مرکز دی چې پکې خوښ درې زره قیدیان دي. زیاتره پکې پخوانی طالبان، القاعده غړي، په وژنو کې ککړ سنان او د نشې توکو قاچاقونکي دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ویلری اموس ویلی دی یو ګډه سوریایي ډله د ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو د همکاري تنظیم او آی سي عمله به په دې اونۍ کې د شام د محاصره شوو ښارونو لکه همسو، هما او دیرا دوره کوي چې دا رنګ دغلته د خلکو د حال جاج واخلي. ویلری اموس پرون د زیارت پر ورځ ویلي د دې مشن مشري به د شام حکومت کوي. دا اعلان په داسې مهال وروسته له دې مخې ته راغلی چې 200 د بشري حقونو ادارو په روس او چین غږ کړی چې په شام کې د تشدد د ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. او اخیری خبر دا ده چې امریکا د سویفت ادارې لخوا د راکړې ورکړې له سیستم څخه د ایران د تعین شوو بینکونو ویستو د پریکړې هرکلی کړی. سویفت هغه اداره ده چې په نړیواله توګه د بینکونو د راکړې ورکړې نظام چلوي. د ایران پر ضد د دې ګام هدف په ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې فشار زیاتول دي. د دې ګام موخه دا ده چې په اقتصادي توګه ایران ځان لشي او دارنګ له دې سره به دا تقریبا ناممکن شي چې تهران د پیسو راکړه ورکړه د هیواد د سرکاري بینکونو د لارې وکړي. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
ل اسرار العالم مومند څخه مو خبرونه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه ترلاسه. د طالبان لخوا د امریکا سره د قطر د خبرو د زندولو په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای
موږ تیار یو سودغو خبرو ته ادامه ورکو. زموږ یوازینی هدف افغانان په خپلو کې سره کینول دي.
په بلوچستان کې د کډوالو په ځینو کمپونو کې تعلیم ته د هڅونې کمپاین وشو.
دنیا هر کوم چې پر مخ تللی دی هغه یوازینی د تعلیم د وجه څخه تللی دی. کوڅه پر کوڅه باندې هر کور ته د خپل پیغام وړو چې خپل بچي که هلکان دي او که نجونې دي ښوونځي ته شامل کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د وروستیو بدامنیو پیښو وجه یا لاملونه څه دي؟
شخصي ډلې چپلې یوازینی لامل دی زیاتوالی د نامنی په ننګرهار ولایت کې ده.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ ریپورټونه ونیس پروګرام کېږدی هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د امریکا حکومت د افغان طالب وسلوالو د هغه داوو تردید کړی چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې وه چې په ګوانتنامو کې قید د دوی جنګیالي ملګري به ورخلاصوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ودري، خو امریکا وایي چې لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کښېنئ. هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې ته راغلی وو هغه داو تردید وکړل چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درې اړخیزه خبرو په ترڅ کې به په ګوانتنامو کې بندي طالب جنګیالي خوشي کړي. رسنیو د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو و د خلافیو او په ګڼ اړخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره یې هر رقم خبرې او روابط ځنډولي. د امریکا د خارجه وزارت بیان دی وکټوریا نولند د طالبانو د دغو الزامونو په جواب کې د واشنگتن خبري غونډې ته وویل چې له ګوانتانامو څخه د طالب وسلوالو بلکم زیاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې، خو زیاته کړه چې حکومت غواړي د افغانستان د مسلې لخ کېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوی بهیر پر مخ لاړ شي.
feel that if there is a process
mung us ham da esasau che kada se o parosawi che mung em la tadkawle shu nu che bayad wi kdu mung tayari usu da go khabar ta idama aur ku za mung yawazine hadaf afghanan pa khpalo ke sara kinawldi
to get afghans to sit down together
da nu mawli sargandawnu ta da warta khayalat izhar da spini mala bayan je kerne ham kul chwi wail de wa siyasi hal prata da afghanistan da shkhade balkum hal warta pa nazar narazi kho payne waqt ke tingaro kul che da gas ke dul para bayad taliban khpali wasle ugurzawi lal qaida sara ali ki uslawi aw wadaw ki د افغانستان اساسي قانون به مني. د هغو رپورټونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پینټا سره د زیارت د ورځې په لیدنه کې له نوموړي وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د ذمواریو د لیږد بهیر دی د 2014 کال پر ځای په راتلونکي یعنی 2014 کال کې بشپړ کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جک کیرن د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هېواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمواری به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2014 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یوه ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې به د افغانستان د بشپړ امنیت ذمواری د دې هېواد خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلي کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زموږ ماموریت دی چې ورباندې عمل کوونکي به واوسیږو. راپورونه په نهال کې د ښاغلي کرزي له دفتره د خپرې شوې اعلامیې په حواله وایي چې نوموړي له ناټو وغوښتل څو خپل ځواکونه د افغانستان له کلو او بانډو وباسي او په دغه هېواد کې جوړو خپلو قرارګاهو کې د یې ځای پر ځای کړي. ویل شوي د ولسمشر کرزي دغه غوښتنې په کندهار کې د شوې هغه وروستۍ پېښې عکس العمل دی چې په ترڅ کې یو امریکایي عسکر د پنجوایي ولسوالۍ د وکلي 14 تنه ملکي وګړي په ناتاري ډزو سره ووژل. د یادې پېښې د اغېزو په اړه څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره د لویدیځ تګلارې تر پوښتنو لاندې راوستې او له دغه ځایه د بهرنیو ځواکونو د وتو غوښتنې سختې کړې. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چرته د ښاغلي کرزي غوښتنې ومنل شي نو د افغانستان د خاورې یو غټه برخه به ناخوندي پاتې شي او هم به هغه ستراتیژي له منځه لاړه شي. د کومې په ترڅ کې چې ائتلافي ځواکونه غواړي د افغان ولس د زړونو او ذهنونو په ګټلو له دوی سره په ګډه د دوی د دفاع چارې پر مخ یوسي. دا هم باید ویل شي چې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فعالیتونو د محدودولو د نوموړي غوښتنې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له دغه یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سپینې ماڼۍ ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو له روان ماموریت سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
اوریدونکو، ایسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د امریکای پوز ویلی هغه امریکایي سرتیری چې په پنجوي کې د 14 ولسی وګړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی تیر ورځ ناوخته د افغانستان څخه وستل شوی دی. یاد دی چې د افغانستان ولسی جرګې ویلی چې دا کس باید په افغانستان کې په ښکاره توګه محکمه شي او مقدمه پی وچلیږي. له حسیبه شهید څخه د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورټ غټ کې ورو
په دې رپورت کې راغلی چې د کندهار په پنجوایي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ولسی وګړو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. د دغه اعلان په اړه چې د چهارشنبه په ماسخوتن مهال شوی افغان چارواکو کومه تبصره نه ده کړې، خو اسوسییټډ پریس لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې دغه عسکر به د جرم له منلو سره د سختی نه سختې سزا سره مخ کړی شي. رپورت لیکي ډېری خلک دا ویره لري چې دا پیښه به د امریکا او افغانستان ترمنځ په بګرام کې د امریکایي سرتیرو لخوا د اسلامي نسخو د سوځیدو له امله رامسته شوي تاوتریخوالي ته نور هم لمپه ورکړي. رپورت لیکي امریکایي او افغان چارواکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې حکومت ته د بګرام د جیل د سپارلو پر سر یوې موافقې ته رسیدلي وو، خو دا پیښې د دغو دواړو لورو ترمنځ ټولې خبرې اترې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د ملي شورا غړو وغوښتل چې دغه تورن سرتیری باید په افغانستان کې علني محاکمه کړی شي او له ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه وکړه چې له امریکایي چارواکو سره دی د دغه سرتیری د محاکمه کېدو تر وخته ټولې خبرې اترې ودروي. د پینټاګون یو بیان جانکر بی وویل دا سرتیری له افغانستان نه کویټ ته د یو قانوني سپارښتنې پر بنسټ اوړل شوی دی. د ویلي په افغانستان کې د دغه سرتیری د ساتلو لپاره یو مناسب زندان نه وو. یو بل امریکایي چارواکي بیا د نوم د نه خودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د عامو افغانانو په وژنه تورن امریکایي په پوځي الوتکه کې له افغانستان نه وستل شوی دی. د ندی ویلی چې د بچی وړل شوی وي، خدای ویلی چې افغان چارواکي د دې مسلې نه خبر وو. د پینټاګون وایان بیا وویل چې دغه عسكر لیکدول په دې معنی نه دي چې د بخمخه بهر محاکمه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، چارواکي وایي د سویټزرلند دوه تنان چې له اتو میاشتو راهیسې د تحریکي طالبان پاکستان په قبضه کې وو اوس خوش شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار رپورټ لري.
تیر کال د جولای میاشتې په وړومبۍ ورځ د بلوچستان لورلای سیمې څخه اغوا کړی شوی د سویټزرلند سره تعلق لرونکي اولیور ډیوډ اوج او ډینیلا ودمیر چې د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې وو، د دوی په باره کې چارواکي وایي چې د چهارشنبه په شپه د شمالي وزیرستان میرانشاه او رزمک پستر سړک ټل پول په خوا کې خوشی کړی شوی دی. د سویټزرلند د جوړې په باره کې دا هم ویل کیږي چې د خوشی کېدو نه وروسته دواړه د ټل پول سره نږدې امنیتي ځواکونو استاد ورغلی چې بیا د هلیکاپټر په ذریعہ پیښور ته رسولې دي. که څه هم د امنیتي ځواکونو ترجمان آی ایس پی آر د دې خبرې تصدیق کوي چې دواړه بغیر د څه شرط نه خوشي شوي دي، خو د تحریک طالبان پاکستان غړي لا اوس هم په ښکاره توګه د دوی د خوشي کولو پخلی نه کوي. بعضې رسنۍ وایي تحریک طالبان بعضې غړي چې نه غواړي خپله شناخت څرګنده کړي د دغه کسانو خوشي کولو تصدیق کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د کومو شرایطو په بنیاد باندې خوشي کړي شوي دي. بل طرف ته د ټل پل سره نږدې اوسېدونکو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره ورځ سهار وختي یو هلیکاپټر لیدلې چې د ټل پل په امنیتي پوستا باندې کېناستو او د لږ شېبې وروسته بیا الوتو کو. د سویټزرلینډ خارجه چارو وزیر په یو پریس کانفرنس کې ویلي اولیور ډیوډ اوچ او ډینیلا ویدمیر تیر سهار دواړه صحیح سلامت خوشې کړې شوې دي او د سویټزرلینډ حکومت په دې بدل کې هیڅ پیسې نه دي ورکړې. دا یادونه ده چې د هغه کسان دي د کومو په باره کې چې د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان چې د اتلسو میاشتو نه د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې دی څو ورځې وړاندې میډیا ته خپره کړې شوې یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې پاکستان د سویټزرلینډ دوه اغوا شوي تنانو د خلاصون په بدل کې تحریک طالبان ته د کروڑونو روپۍ او د سلو نه زیات طالبانو خوشي کولو باندې رضامندي ښکاره کړې ده. خو د ده په وینا د ده د خلاصون په اړه یې سره د دې چې ډېر خدمات یې دي هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
زموږ همکار مورید اوریدونکو چې د سویټزرلینډ د دوه کسانو د خوشی کېدو په اړه یې رپورټ وړاندې کوو. اوس هم د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر بلاور سره زموږ د همکار خالد خان مرکه ورو چې د پېښور د امنیت په اړه ورسره کړی.
بشیر صاحب ترخه کرے بیا پر پیښور کې خوش اسی مو کې سیوا شوې ده تو وجه سي
دا چلې چې دا بدقسمتي څنګه ده چې موږ چرته بار اکشن د دوی خلاف اخیستې شنو هغه پیښور باندې پرېشر اچي دا سویلم کې ده دا پروزوی جنسو کې هغه پرابلم ده. او باقی دا ده چې دا ورلد وار 3 موږ جنگي کو ده کې به موږ خامخا مړی بم کیږي او جنگ کې خمړی کیږي. او بل دا ده چې موږ دا وایو چې ان شاء الله دا امن چې دا تاسو په خپل پیښور کې اوسېږي او تاسو په دا مخکې نه لا مهرباني ډېر لوی فرق راغلی دی. ان شاء الله موږ به کوشش کوو خو سبجیکټ ٹو دی کنډیشن چې پاکستان افغانستان اور امریکا په یو بل باندې اعتماد وکړي اعتماد فضا نه پس بیا دا کلیکٹیو کوشش
وکړو دا تیر ورځو کې دا لړۍ سیوا شوې ده او تاسو حکومت هم دا ویلي چې دې خپل اثر کې کار بدل کړی او تاسو د دې مخنیوي لپاره خپل منصوبه باندې کړی دا تګلار مټوړه کړی.
زه تاسو ته دومره رسکول شم چې کوم سیزونه مونږ نیسو کوم خلک مونږ نیسو کوم کوم حالات دي هغه چې مونږ وینو زما خیال دی چې په خور کې بس اوس نشي پاتې کېده. دا خو چرته چاته یو کس نیم راوځي او کاروشي کنه مونږ دا ډېر کسان نیولیم دي او ډېر کسان مړم دیو دیر کسانو خلاف عدالتونو کو کیسونو مروان
دی. امن لخکر دا دی هدف جوړ کړی دی دا پولیس افسران پولیس چې پوسټونه دی
هغه کوشش داده چې دا یو کوشش داده چې هغه دا پولیس فورس چې داډی مورالایز کی زنګارمی ډی مورالایز کی عوامو کې یو داسې دہشت پیدا کی او ان شاء الله خدای فضل سره دوه هغه وخت نه دی کامیاب شو چې زنګ په خور کې 24 غنټه پس بلاست کې دا بیا 36 غنټه پس کې دا او ان شاء الله هغه موږ دا غنو ته رسول دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې اوریدونکو د امریکا او برتانیې د ګډې سوداګریزې ادارې په مرسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ ته د ودې ورکولو په موخه ګډ سوداګریزو تاک یا جاینټ چیمبر اف کامرس جوړ شوی دی. په دغه لوزنامه د لاسلیک کولو لپاره د افغانستان د سوداګرو ډله کراچۍ ښار ته تللې وه. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د افغانستان د سوداګریز وفد له مشر خانجان الکوزي سره په دې اړه مرکه کړې. راځي چې وایو
دا د سنترال اسیا نه پزورونو ټنه پاکستان ته راځي او هغه د افغانستان د خاورین تیریږي. موږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه او د واګې د لارې نه د پاکستان په خاوره کې زیاته شو. نو د دې د فار ضرورت دی چې دا تعلقات نور هم پسې زیات شي او دغه ستونزې چې موجود وي او د افغانستان او پاکستان دواړو دولتونو دا فیصله وکړه چې موږ باید یو جوینت چمبر ولرو یو مشترک اتاق لرو او دغه ستونزې چې دی د دې اتاق وظیفه ده چې دا ستونزې په ګوته کی او هم د دې اتاق وظیفه ده چې د غیر قانوني تجارت مخه په دواړو ملکونو کې ونیسي.
نیټو ته چې د پاکستان د لارې د سپلای د بندیز وروستو د ترانزیت تجارت کوونکو مالونه دلته په کراچۍ کې ایثار پاتې دي او دغه شان د پاکستانی سوداګرو ټرکونه هلته افغانستان کې ایثار دي. د دې لپاره به دا ګډ چمبر څه ګټې ولري؟
دغه ټرکونه چې په افغانستان کې ولاړ دي د هغې دپاره مشکلات ایجاد شوي دي او هغه کانټینرې چې دلته په کراچۍ کې بندې دي او د ناټو د سپلای یا د ناټو د انتقالاتو په نامه باندې دلته ودرېدلي دي هغه تشخیص شي، جدا شي، هغه افغاني مالونه او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته دا ګرانټي ورکړي چې دا اموال په هیڅ صورت ته د ناټو په استفاده کې نه ورځي، دا د افغانستان د خلکو د مصرف لپاره دي، دا باید خلاص شي.
کراچۍ پورت او پورت خاصم کې افغان سوداګر او یا هم افغان ترانزیت سره اړوند کاروبارینو ته کوم ستونزې ورپېښې دي چې تاسو به د دې ګډ چمبر د لارې د حل کولو هڅه کوئ؟
موږ ته دقیقه معلومه ده چې د کراچۍ ننیولې بیا تر تورخمه بیا تر ویشه د ترانسپورټیشن ننیولې تر کلی ریجن ته پورې 250,000 پاکستانی ورونه په دې کاروبار مشغول دي او د کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پاکستان حکومت ته د دې لارې نه خدمات او پیسې او عاید او آمدن راځي. که چیرې دا د کراچۍ لاره په دې شکل پاتې شي نو افغانان مجبور دي چې د بندر عباس نه او د چابهار نه استفاده وکړي. دا اوس 80% زمونږ مال د چابهار او بندر عباس د لارې نه راځي. د یو کانټینر کرایه د کراچۍ نه تر جلال آباد پورې تقریبا 2,500 ډالره ده، اما د بندر عباس نه تر اسلام قلعه پورې د یو کانټینر کرایا دا اوس 1,300 ډالر ته رسیدلې ده. دوی 4,000 ډالر اغستل په ایرانیانو، اوس یې 1,300 کړل، یعنی په دې خاطر چې دوی غواړي چې افغانان تشویق کړي چې د هغې لارې نه استفاده وکړي. اما موږ ته نږدې ترینه لار کراچۍ ده او با سهولت ترینه لار کراچۍ ده. افغانان علاقه لري چې د کراچۍ د لارې نه استفاده وکړي. اما که دغه ستونزې حل نه شي لکه دا ما چې وویلې چې د ډیمرج مسله ده، د ډیټینشن مسله ده، د مالونو د ودرېدلو مسله ده، د قوانین د سختېدلو مسله ده، دا اوس مالونه ورک شوي دي، بسته بسته کانټینرې د کارخانو نه چې وتلي دي خلکو تښتولي دي، وړي دي او هلته یې په ایجنسیو کې خالي کړي دي. او زه په دې پیشنهاد کوم چې د پاکستان ریل فعال شي. که ریلوی فعال شي دا مشکلات به د منځه لاړ شي، ځکه زموږ مالونه په ریلوی کې نه ورکېږي.
علي کوزي صاحب، آخري پوښتنه لرم، او هغه دا چې د دې چمبر څخه با پاکستان او افغانستان ولسونو ته او خلکو ته څه ګټه ورسیږي؟
زه امیدوارم مچې دا چمبر به وکولې شي چې د دوړو ملکونو د خلکو د ګټو د فارم مفید وګرځي، خلکو ته کار پیدا شي، بیروزګاری ختم شي او د افغانستان او پاکستان سرمایه‌داران د هغه فرصتونو نه استفاده وکړي چې کم په افغانستان کې دي، ګډه سرمایه‌ګذاري وکړي. نو زه فکر کوم چې دا اتاق ډیر مهم دی. کدلته د خلکو ژوند په اقتصادي لحاظ خراب شي، په پاکستان کې خراب شي، هغه مستقیما په امنیت تاثیر کوي او امنیت خرابېږي او دلته جنگ او جګړې پیدا کیږي. د تعلیم سطح هغه وخت نه جګیږي چې اقتصاد نه وي، مکتب نه جوړیږي، سکول نه جوړیږي، سړک نه جوړیږي، بجلی نه راځي. خو که چیرته اقتصاد ښه شي، تجارت ښه شي، د خلکو په ژوند کې تغییر راځي.
او ریدونکو، تاسو پاکستان ته د افغانستان له خوا د تجارانو د وفد د مشر خبرې اوریدل چې زموږ همکار سره په کراچۍ کې کړې وي، ظفر کریمی ورسره مرکه کړې وه. او اوس هم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. اوریدونکو، په بلوچستان کې د افغان کډوالو ادارې افغان کمشنریټ وایي دوی د روان کال 2012 تر پایه 3,240,000 رجسټر افغان کډوالو بیرته سندلو پروګرام پیل کړی دی. په دې اړه د نیاز مساخیل ریپورت.
د پاکستان د افغان کډوالو ادارې افغان کمشنریټ بلوچستان مصر عبدالصبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل دوی د روان کال تر پایه په بلوچستان کې له دوی سره رجسټرډ 3,240,000 افغان کډوالو بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پروګرام پیل کړی او دا پروګرام به د کډوالو په رضامندۍ سره ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه:
دغه یو شی لازمی دی چې د دوی په باعزته طریقه باندې به دوی لژول کړي او د دوی رضاکارانه تلګ وي په زبردستی باندې نه وي. که دوی غواړي نو تللی شي، که نه غواړي نو بیا دوی بلته پاتې کېدای شي. نو په دې کې زبردستی نشته، هغه ریفیوجیز لپاره چې هغه رجسټر دي.
افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ زیاته کړه، له کال 2009 څخه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل چې کومه اندازه دوی لګولې وه هغه تر اوسه پوره نه ده ختلې.
اندازه دا و چې تر 2012 پورې به خالي هغه خلک پاتې سي چې هغه دلې مجبوریان لري، یا جایداد لري، یا بزنس لري، یا سټوډنټس دي، یا لیبر دي، د روزګار په حواله باندې دلته خپل دغه کیاستوګه کوي. موږ د اندازې برخلاف تقریبا هغه تعداد دی چې هغه په 2009 کې وي.
دا چې افغان کډوال د افغان کمشنریټ د پروګرام ته په څه نظر ګوري، د لورلای په کټوي افغان کیمپ کې یو کډوال د پښتنې په ځواب کې وایي،
افغان کډوال په هیڅ ژوند کوم دلته چې کوم کډوال تر اوسه پورې دلته اوسېدلی دي. ځینې خلک دي چې هغه یو لړ مشکلات لري، هغه بیا ستنېدنې ته زړه نه شي کړی، ځکه چې هلته د دوی په سیمو کې هلته زورواکو له دې ځایونو نیولي او یا دې هلته نور داسې مسایل لري. بیا هم دا وایم چې هغه یو ښه اعلان شوی دی، خدای دې وکړي موږ کوم کډوال دي خپل هېواد ته په خیر سره ولاړ شي.
افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ دا هم ویل چې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو مرسته هم له دوی سره شامل ده، او کډوالو سره به له نورو مرستو سره سره پر یو تن د یو نیم سل امریکایي ډالرو مرسته هم وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونو کې د کډوالو ځوانانو تعلیمي کمپاین ترس پای ته رسیدلی دی. د سرانانو افغان کډوال په بنغالی کې تعلیمي کمپاین چې شاوخوا یوه میاشت دوام درلود د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دې کمپاین په اړه خدای نور ناصر رپورټ لري.
د سرانان افغان کډوالو په پندغالي کې د تیر میاشتې په 15 نیټه یو تعلیمي کمپاین پایل سو چې د دې پندغالي د ځوانانو په وینا د نور کل په پرتله یې 6 کال په لسکونو زیات ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړل. د افغان کډوالو د ادبي ټولنې لخوا د یاد تعلیمي کمپاین پایل د دې لپاره سوی چې د دوی په وینا د هر کور هر ماشوم باید ښوونځي ته لاړ شي. د یادې ادبي ټولنې مشر ظاهر پښتون وایي د ټولو ناامنیو حل تعلیم دی، او د دې لپاره یې همدا کمپاین پایل کړ.
زموږ یوازینی حل چې دی د دنیا هر کوم چې پرمخ تللی دی هغه یوازینی د تعلیم د وجه څخه تللی دی. نو موږ دا تصمیم ونیوی چې موږ به دا کمپاین چلوو د افغانستان کډوال چې کوم دلته په پاکستان کې میشت دي، خاصتا په بلوچستان کې، دغه کوم کمپونه چې دی په دې کمپو کې به موږ دغه کور پر کور، دروازه پر دروازه، کوڅه پر کوڅه باندې سرخو پوس ولې د خپل پیغام به هر کور ته د خپل پیغام وړو چې خپل بچي کالکان یا کینجن یو شوزنځي ته شامل کړي.
د افغان کډوالو د ادبي ټولنې په وینا د دې کمپاین لاره تی شاو خو یو میاشتې دوام درلود په سلهاو ماشومان په شوونځیو کې داخل سو. ل دې سره چې یا تعلیمي کمپاین نه واځي په سرانانو بلکې په سرخاب، ځنګل پیرالیزي او یو شمېر نورو کمپونو کې سر ته ورسید. په کوټه کې د افغانستان په قونسلګری کې د مهاجرینو رئیس مرتضی خرمی هم په دې کمپاین د خوشی څرګندونه وکړه. خرمی د دې تعلیمي کمپاین په اړه وویل،
زه خو ډېر مننه کوم د پښتون صاحب نه چې داسې یو ابتکار کړی ده چې یو کمپاین شروع کړی ده چې زموږ افغان کډوالو کوچنیانو زویانو یا لورې سبق ووایي. دا خو یو ډېر ښایسته کار دی چې زه په ژوند کې نه دی لیدلی یم، دا اول وارې ده او زه تحسین کوم.
دا یادول ورده چې تر دې لمخه د پښتونخوا د زده کوونکو سازمان هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته یو تعلیمي کمپاین پیل کړی و چې د سرانانو د افغان کډوالو د ادبي ټولنې د غړیو په وینا دوی هم دې سازمان ته په پام سره د دې کمپاین اعلان وکړ او هم یې پای ته ورساوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، سرانان کمپ، پښین.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه.
کیک دی
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیل
پو وو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غب
پا اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم پینزو بجو
د مشال ریډیو اوریدونکو د غټولې خبرونه د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اوږدو کې اوریدل شي. لسنیمه بجې شوې دي. راځي له اسرار العالم مومند څخه د خبرونو سرټکی واورو.
امریکا ویلی هغوی د طالبانو لخوا د امن د خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاری ساتلو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلی هغه به د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د کیسونو د پرانستلو لپاره سویس چارواکو ته خط ونه لیکي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې شیا مسلک ډلې جعفریا الاینس په مشر وسلوال بریچ چې پکې نوموړی جوبل شوی او زوی یې وژل شوی دی. د خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلي د دوی حکومت په دې ژمن دي چې له سیمې څخه ترهګري په بشپړه توګه ختمه کړي. په افغانستان کې د لوی زندان پولي چرخي چارواکي وایي شاوخوا سلو قیدیانو د لوږې هړتال کړی او امریکا د سویفټ ادارې لخوا د راکړې ورکړې له سیستم څخه د ایران د تیون شو بینکونو ویستو د پریکړې هرکلی کړی.
اسرار العالم مومند و چې د خبرونو سرټکی در اورول اوریدونکو سریاز موساخیل چې له اسلام آباد یې تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټکی راوړی دی. اورو
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې د پوځي سرلخکر جرنیل اشفاق پرویز کیانی خفغان ته پام راګرځولې دی کوم چې هغه د میډیا د یوې برخې لخوا په پاکستانی پوځ د ټکونو رستو سرګن کړی دی او لکه څنګه چې سپریم کورټ هم په یو ځای کې ویلي دي چې آی ایس آی د خپلو حدونو نه بهر کار کوي او خلک په ناقانونه طریقه د ځان سره ساتي. اداریه وایي چې د جرنل کیانی ګیله په ځای ده ځکه چې کله نه دی پوځي سرلخکر جوړ شوی دی. استخباراتي اداره آی ایس آی یې د ډیرو غیر متعلقه کارونو څخه ژغورلې ده خو دا خبره اوسنۍ نه ده بلکې دا د تیرو سولسیزو راسه را روانه ده چې آی ایس آی په دا قسمه کارونو کې ککړ ده او سیاست کې هم لاسوهنه کوي. اداریه اخیره کې وایي چې تر څو پوز او استخباراتي ادارې سم کار کوي تر هغې به هیڅ څوک دوی ته ګوته نه نیسي. خو که د مهران بیس میمو گیټ او دویمې مئی پرنګ پیښې رامخته کیږي یا د دفاع پاکستان کونسل په نوم سیاسي محاذ پرانستل شي نو خلکو او ادارو ته به د خولې وازولو جواز ارومرو پیدا کیږي. دغشان ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د بریت خوښه سلور میاشته وشوي او د هغې را په دې خوا د ناټو سپلای بنده د کومې خلاصولو لپاره چې وخت په وخت امریکا او ناټو زور لګوي. خو ولې دې رستیو کې دې خبرې ډېر زور واغستو او د ناټو ویان برسلز کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی سره د سپلای نورې لارې هم شته خو د پاکستان په لار بحالې سره به د دې زیاتره ګټه په خپله پاکستان ته وي. ادارې لیکي چې دې لړکې د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د اعلی یو غونډه هم اوشوا چې پکې د وزیر اعظم خارجه او دفاع د وزیر او پوځي سرلخکر په شمول اعلی چارواکو ګډونو کو. خدا ډیره خبره ده چې د ناټو د سپلای په اړه پوځي او سیاسي مشروالي یو خلک ده چې هر فیصله به پارلیمان کوي. اداریه اخیره کې وایي چې داسې اطلاعات هم شته چې ډیر زر به د حکومتي مرستیالو ګوندونو یو اهم غونډه هم رابللی شي او دې کې به په دغه ټولو چارو سلا مشوره کولی شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکلي چې خیبر او اورکزی ایجنسو کې د پوځي اپریشنونو او ډرون حملو رستو یو وار بیا پیښور د ترهګرو د بریدونو لاندې دی او دې کې نه یوازې دا چې پولیس او سیاستوال بلکې عام خلک او قبایلي مشران هم پنخه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات پر وسپانه نیویورک ټایمز کې لیکوال اناټول لیوین یو مقاله لیکي او وایي که امریکا په افغانستان کې لږ جګړې په سر لوړې خپل ځان ایستل غواړي او که افغانستان په راتلونکي کې په یو کورنۍ جګړه کې لکه ته خوندي کول غواړي نو اوباما ته پکار ده چې په خپل ژمنه ټینګ ودرېږي. او جوخته ورسره دا مهمه ده چې که امریکا او ناټو ځواکونه له خپلې ټاکلې نیټې سره سم وتل غواړي نو دا یې مناسب وخت دی چې جوړ جاړې وکړي او له دې وخته پورې ګټه پورته کړل شي. لیکوال لیکي خو که وکتل شي نو د اوباما اداري تګلاره خوشلونکي نه ده، او که هم داسې روانه وه نو ښایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کړي. په لومړی سر کې د مغرب لخوا په کامیابۍ سره د افغانستان دولت د جوړېدو خبرې لږ څه په تیاره کې شپېلې وهل ښکارېده. بلخوا پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید لیکي، په پاکستان کې زیات دن کې جګړې وارد مخه له اوږدا او جبر بحران سره لا مرسته وکړه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه نه حوصله نه همت او نه هم پوهه خودله چې د ملک بهرنی اقتصادي تګلاره کې اصلاحات راولي. د پاکستان دولت د مختلفو تندلارو جهادي جنگي ډلو ساتنه کوي، او دغه جهادي ډلې د پاکستان دولت ته دړکې ورکوي. له 2001 کال راسې پوځ افغان طالبانو او دغه مشرانو ته خوندي پناهګاه ورکوي او مرسته یې کوي. په دغه هر څه امریکا خبر ده، خو بیا یې هم په مؤثره توګه غږ نه دی پورته کړی. لیکوال وایي له دې انکار نشي کېدی چې د اوباما په دور کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوي دي، او له دې نه علاوه د پاکستان او امریکا تعلقات هم دې کچې ته رسیدلي دي چې د ختمېدو ځای ته رسیدلي دي. اوباما او د هغه نور لوړ پوړي چارواکي تر ډیره د دې ذمہوار دي، ځکه چې دغه چارواکو د یوې ډلې یا ټیم غوندي ګام وانغستو. هغې په سیمه کې کوټلي سیاسي ګامونه وانغستل، بلکې متضاده پالیسي یې لرله. له دې تضاده د سیمې نورو لوبغاړو ګټه پورته کړه.
انیسا اجمل وه چې تاسو یې د نړیوال مدوات وړاندې کول. اوریدونکو، د پاکستان سره اوږده پوله لرونکی ننګرهار د افغانستان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا پکې په دې وروستیو کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي، نو له بلې خوا پکې امنیت خراب شوی دی. په ننګرهار کې د امنیت د خرابېدو په لاملونو او د دې ستونزې د له منځه وړلو پر حل لارو ما یو رپورټ جوړ کړی. ځایي خلک په ننګرهار کې د وروستیو بد امنیو پیښو د ډېرېدو تر شا کمزورې حکومتداري په ځینو ولسوالیو کې د طالب جنګیالیو اغیز او د ناقانونه وسلوالو ډلو شتون ګڼي. په پارلمان کې د ننګرهار ولایت استازي فرشته نوري وایي چې ننګرهار یو مهم سرحدي ولایت دی، او تر اوسه پورې پکې د ښه امنیت له وجې د بیا رغونې ډېر کارونه شوي دي، خو د هغې په وینا اوس حالت مخ په خرابېدو دی. هغې مشال ریډیو ته وویل
ننګرهار کې شخصي ډلې چپلې یوازینی لامل دی زیاتوالی د نامنی په ننګرهار ولایت کې ده. یو نو ابتکار د دولت دا و چې اربکیانه منځته راوستل، او دا اربکله ملیشی شوي. دا ملیشی په ډېرو ځایو کې بس د نامنی ګرځېدلې. خپله بعضې هغه دولتي چارواکي چې دي هغې داسې زمینه را مساعده کړې ده چې هغه د خلکو اعتبار د دې نه اوښتی ده. دغه مسله باید زده شوې ده چې هیڅوک دې ته نه ازرېږي چې دولت سره د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
په ننګرهار کې د ختیځ سیمو د ژورنالیستانو د اتحادیې ویاند او خبریال آصف شینوارې وایي چې په ننګرهار کې ډېرې داسې سیمې دي چې حکومت پې کنټرول له لاسه ورکړی. د شینواری په وینا حکومت نه د جنگ سالارانو او نه هم د حکومت مخالف اورپکو مخنیوي کولای شي.
امنیتي ځواکونه چې په دومره کچه کمزوري چې هغه دغه نامسوله وسلوالو مخه نشي نیولی، پاتې شولا د مخالفینو او هغه څو چې دې سره مخامخ په سنگر کې ناستي، نو طبیعي ده چې دا کمزورتیا د دې باعث ګرځي چې د دې مخالفین هم قوي شي. همدا اوس د چپلار په ولسوالۍ کې سل په سلو کې حکومت حاکمیت نه لري، په خوګیانو کې نه لري، په اساره کې نه لري، په شیرزادو کې نه لري، په ګوشته کې لري، په دور بابا کې، په نازیان کې. هغه امنیت چې 15 کاله شپږ کاله پخوا په ننګرهار کې و، اوس د هغې درېیمه حصه امنیت هم نه دی پاتې.
خو د پاکستان پر پوله پرتې د مومندو ګوشتې ولسوالۍ قومي سپینګری حاجي محمد علي مومند وایي چې په ګوشته کې امنیت ښه دی، او وجه یې دا ده چې دلته قومي تړونونه څوک د امنیت ګډوډولو ته نه پرېږدي.
ولسوالۍ کې یو څو پولیس دي، امنیت خپله همدا منطقه ده، سپینګری دي، همدا مشران دي، همدا علما دي چې د ممبرونو په سر باندې خبرې کوي. همدا خلک دي چې دا امنیت ساتي، او چې دوی ونه ساتي نو د دولت په دې څلورو یا پنځو یا په شلو یا په پنځه پولیسو باندې نه ساتل کېږي. د ګوشتي امنیت خو فعلا لپاره په سلو کې 100% الحمدلله ښه دی، ځکه چې اوس یې محلي پولیس جوړ دي. محلي پولیس تقریبا شپږ پوستې اچولي دي.
د ننګرهار ولایت د والی ویند احمد ضیا عبدالعزی مشال ریډیو ته د خرابې حکومتداری او د حکومت له لاسه د ځینو ولسوالیو وتل رد کړل، او ویل چې دوی د ننګرهار ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره کار کوي.
په ښار د ښار په دخولي دروازو په ولسوالیو کې شپه ورځ ګزمي د قبلي اطلاعاتو شریکول، تلاشي افرازول، د غیر قانوني وسلو ګرځونکو سره مبارزه، او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی د والی سیاتو مشرۍ باندې ټول امنیتي
غورځولو په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړ. لاسته راوړنې هم درلودلې. د ولسونو سره مسلسل غونډې دامل لري. ولسونه هم تر خپل وسه د امنیتي ارګانونو سره ولایت مقام سره د امنیت په تعمین کې همکاري کوي. امنیتي ارګانونو تشکیل دومره اندازې سره نه ده چې د ټولو سیمو امنیت وساتي. دا د خلکو همکاري ده چې خلک نه غواړي چې دوی سیمې ناامنه شي.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی ویلی چې د امنیت د ښه کولو لپاره د پاکستان سره پر سرحدي ولسوالیو کې د پولیسو زیاتولو ته اړتیا لري او ډیر زر به دغه کار وکړي.
اوریدونکو د ننګرهار د امنیت په اړه مو دا رپورټ اورید چې یوې خواته په امریکا کې حکومت باندې له افغانستان د خپل ځواکونو د وستلو لپاره فشارونه زیات شوي، نو له بلې خوا دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا افغان ملي پوز د امنیت ساتلو جوګه دی او کنه. په دې اړه منور شاه تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
چې په کاغذونو کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې افغان ملي پوز ښه مضبوط دی او په سمدستي توګه د خپل هیواد د امنیت پر ځای کولو جوګه دی. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ځواکونو شمیره 1,93,000 وه او د کال 2014 تر اخرې به دا شمیر 1,95,000 ته ورسیږي. مطلب د ایساف د ځواکونو نه به ډیر زیات وي، ځکه چې دا مهال افغانستان کې 1,13,000 بهرني امنیتي ځواکونه میشت دي. که څه هم د افغان ملي پوز شمیره ډیره په کم رفتار جګه شوی، د دوی د تربیت او کارکردګۍ په اړه هم شک کیږي. په 2010 کال کې یو امریکایي ریپورت مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوی و افغان ځواکونو کې په لویه کچه غیر حاضري، درغلي او د نشه عادي خلک شامل دي. دا راز د دې ریپورت تر مخه صرف 3% افغان ځواکونه په سمه توګه د کار کولو استعداد لري، خو افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو لپاره د نیټو څنګهوای او د افغان پوز حالت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې په دې لړ کې د تنخواګانو خکولو ترڅنګ یو شمیر نور ګامونه هم پورته کړی شوی دی. د نیټو په وینا زیاتره نوی برتی کیدونکو کسان په وسلو او نورو بنیادی امتحانونو کې بریالي کیږي چې وړاندې به ډیر زیات پکې ناکامه کیدل. په واشنگتن کې د امریکا د امنیتی پروجیکټ یو کارپوه جوشوا فاوست د افغان ملي پوز په اړه وایي:
پوز په خاصه توګه ډیره وده کړې چې پکې د برتۍ کچه ښه شوې ده، خو که څه هم د 2008 میلادي او یا 2009 میلادي کال په نسبت ډیر پرمختګ کړی، اوس هم دا خبره یو چیلنج دی چې لا په کافي شمیر کې پوځي دستي بغیر د نگرانۍ نه د عملیاتو جوګه نه دي.
نوموړی زیاتوي افغان ځواکونو په خپلو سیمو کې یو شمیر کامیاب عملیات ترسره کړي، خو هغه کې ورسره په سناس ډول بهرني ځواکونو مرسته کړې وي. بلخوا افغانستان کې جګپوړي امریکایي پوځي مشران وایي افغان ځواکونه د مغربي معیار نه لا ډیر ښکته دي، خو زیاتوي چې د افغان پوځ خصوصي ځواکونه مخ په ترقی روان دي او د یاغیتوب د مخنیولو لپاره به هم په دوی باندې تکیه کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نائب مشر لیفټننت جنرال کارټس کیپروټي ویلی:
Will they be at the standard that we have for our soldiers? No, not at least the conventional.
آیا افغان پوځیان به په هغه معیار برابر وي چې موږ یې د خپلو پوځیانو لپاره لرو؟ نه نه، کم از کم روایتي پوځیان نشي کېدای. خو د دوی د فوري کاروایي ځواکونه ځانګړي او ګوریلا پوځیانو ته په ډیر اوچت معیار تربیت ورکړل شوی دی، او زما په نظر دا د تصویر یو روښانه اړخ دی چې د دوی د جوابي کاروایي پوځیان په اعلی معیار روزل شوی دي، او دا به د دې هیواد د مستقبل لپاره یو اساس وي.
افغان پوز لپاره په موجوده وخت کې لوی مسله دا ده چې پکې طالبان ورننوزي. دا ډول ملي پوز ته ننوتی کسانو په 200 وخت پیښو کې د نیټو ځواکونو خواوشه او یا پوځیان وجلی دي. دا مسله هم پاملرنه غواړي. د هیواد په جنوبی برخه کې د افغان ځواکونو یو چارواکی جنرال عبدالحمید وای پوز کې ننوتلو لپاره دښمن د منسوبې لاندې خروزل شوی کسان تیاروي. نوموړی زیاتوي د لپاره بعد برتۍ پر مهال د یو تن پوره معلومات پکار وي. مستقبل کې د افغانستان د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د کردار په اړه بیلابیل څېړونکي جدا جدا نظر لري، خو ټول په دې خبره اتفاق کوي چې د افغان پوز حقيقي ازموینه را روانه ده، او چې هر څه نتیجه یې راوځي د هیواد د راتلونکي فیصله به هم هغه کوي.
د منور شاه رپورټ مورید اوریدونکو اوس هم تاسو ته 19 پروګرام کیک دی وړاندې کوو چې تاسو ته هر اونۍ حسیبه شهید ته راځي.
کیژدی
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه. وړاندې کوونکی حسیبه شهید.
د کوچیانو پاړه ځانګړې خبرونه کې مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. داونی په کېږدې کې نیمڅی درته غوړو. د کوچیانو له نیمڅی مو خبرو چې دوی ته لیمڅی څومره مهم دي.
دا کوچیاني خلک دی لیمڅی قطع نه کېني. دا اوس پیلنه موږ په خپل کور کې لرو. لیمڅی
نیمڅی څوک جوړوي، څرنګه یې جوړوي او څه ته یې جوړوي؟ نیمڅی ته ځینې لیمڅی وایي، نیمڅی او کوڅه یې هم بولي. دا هغه فرش دی چې یو شمېر کوچیان یې د توشک پر ځای اچوي او ځینې یې د فرش غوندې غوړوي. په روانه خپرونه کې به په دې اړه وړاندې له خوسته په راپورټ کې د کوچیانو په وینا واورئ چې نیمڅی څرنګه جوړوي. خو نن سبا د نیمڅی جوړېدل لږ شوي دي. د یو شمېر راپورټونو له مخې په افغانستان کې د میګو د زیږون پر مهال نیمې میګې هر کال مري. نن سبا د میګو د زیږون وخت دی. د وړیو د لګیدو یو علت هم دا دی چې له یوې خوا د میګو د درملنې لپاره دوا نشته او بل لور ته د میګو شمیر لږ شوی دی. خو د افغانستان په شمال کې د شاخان په نوم کوچی وایي د نیمڅی د لګیدو یو سبب د کوچیانو صنعت ته د بازار نشتوالی دی.
که د کوچیانو په برخه کې چې تاسو وایئ چې د صنعت ورته وایي دی، د وړۍ چې سابق کې قالینې ته اوبدل کېدې او لیمڅی وو، دا به بیا په خارجانو باندې خرڅېدل. یو خارجي بازار یې درلودو په سابق کې، یعنی دېرش کاله مخکې، پنځه دېرش کاله مخکې، څلوېښت کاله مخکې د یو خارجي بازار درلودو. دغه شی اوس موږ د لاسه ورکړي دي. موږ نه لیمڅی خرڅوی شو او نه د دې شي نه موږ قالینې اوبدل شو. که خرڅېږم نو ځي په پاکستان کې، هلته پرول کېږي، هلته دا وړۍ خرڅېږي یا تار ځي هلته خرڅېږي، بیا په پاکستان کې قالینې اوبدل کېږي، ځي خارج ته. موږ په افغانستان کې بیا خصوصا په مزار شریف کې که د دې د پاره بازار موږ ته پیدا شي چې موږ دا خپل لیمڅی، هغه لیمڅی چې ثابت کې پنځوس کاله، دېرش کاله، څلوېښت کاله، شل کاله مخکې چې اوس هم په موږ کې رواج، موږ په کورونو کې دا مالدار خلک لرو، که چېرته دغه شي ته بازار پیدا شي نو دا کوچیان د دې نه ډېر سود وړي او دغه شی رشد کوي. د دې خلکو د پاره دا ډېر ګټمن دي.
ځینې کوچیان په افغانستان او پاکستان کې ځایي شوي دي چې له دې سره یې څاروي لږ شوي دي. خو د مخکنیو شمېرونو له مخې په افغانستان کې د هرې کوچي کورنۍ په اوسط حساب تر زرو څاروي لرل. هغه وخت د همدې لپاره نیمڅی هم ډېر جوړېدل. خو ښایي د بازار موندنې ستونزې هم د نیمڅی صنعت کمزورې کړې وي. نن سبا د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال کې یو شمېر نیمه ځایي کوچیان غالۍ اوبدي او د غالۍ عمر تر نیمڅی اوږد دی. خو یو کوچی وایي چې د ښو وړیو نیمڅی ډېر وخت کار ورکوي.
دغه ښې وړۍ چې دي د یو کال وړۍ، مکمل د یو کال وړۍ، دا د څه وخت سره لس کالم کېږي، پنځلس کالم کېږي، پنځه کالم کېږي، شپا کالم کېږي، یو یا لنډه لنډي بچی بچی، هغه نو له یو کال نه زیاته نه کېږي.
د خو وړیو نیمڅی هم د بیکاره غالۍ تر عمر لږ عمر لري او د غالۍ تر څنګ ګلم هم تر نیمڅی ډیر وخت کار ورکوي او ارزانه هم دي. خو که چیرته کوچیان د نیمڅی په جوړېدو کې بدلون راولي، لکه د شاوخوا هیوادونو یو شمېر کوچیان بیا خی د دوی نیمڅی بازار پیدا کړي او کوچیان یې په ګټه خرڅ کړي. د منځنۍ اسیا، ایران او عربو یو شمېر کوچیان په نیمڅی کې ډول ډول رنګونه کاروي او انځورونه پکې جوړوي چې بیا د نیمڅی یو شمېر خاریان خوښوي او په پیسو یې اخلي. پروانه خبرونه کې د نیمڅی د جوړېدو په اړه له یوې کوچی سره هم غږېدلی یو. افغان کوچیان نیمڅی له وړیو جوړوي. له یو کوچی په واورو،
نیمڅی خو د میګو له وړو نه، د وښو له وړو نه جوړېږي.
په نورو هیوادونو کې چې نیمڅی جوړېږي نو ویل کېږي چې له وړیو سره خلک صابون او د هګۍ ژیړ هم یو ځای کوي او هغوی وایي چې نیمڅی په دې ډول کلک راځي. له وړیو غالۍ هم جوړېږي. خو د یوې شپږ متره غالۍ پر جوړېدو میاشتې اوړي او نیمڅی بیا د ورځو خبره ده. د ایران او منځنۍ اسیا په هیوادونو کې نیمڅی جوړېدل دود دی. خو ویل کېږي چې په اروپا کې یې په فرانسې کې هم خلک جوړوي او ورته په فرانسوي ژبه فوتر وایي. ایرانیانې نمد بولي ایرانی کوچیان وای چې دوی لمړی د کارباس یو ټوټه غوړوي، بیا سره سم شوی وړي پر دې ټوټه غوړوي او بیا دا ټوکر ورنغاړي، بیا یې شیدلې اوبه پرې اچوي او پرې فشار راولي سو نیمسه جوړ کړي. ایرانی کوچیان چې کله نیمسه جوړوي سندرې هم وایي. البته په ایران کې کوچیان په بیلابیلو ډولونو نیمسی جوړوي، دوی پکې ګلونه هم انځوروي او د منځنۍ آسیا کوچیان هم په نیمسو کې ګلونه او د څارویو انځورونه جوړوي. په دغو هیوادونو کې لوړیو نیانځ کې هم جوړیږي چې د ځینو په وینا دغه ډول لاسي کارونه په بازارونو کې ښه اخیستونکي لري. د افغانستان په مشرانو جرګې کې د کوچیانو استازی سلطان جان خاکسار د نیمسی د جوړېدو په اړه کېږدې ته وویل، د دې لپاره چې د کوچیانو مېرمنې لیک لوست نشي کولی نو دا ورته ګرانه ده چې په نیمڅیو کې ګلونه جوړ کړي او بیلابیل ډولونه ورکړي، سو په بازار کې هم دا نیمڅی خرڅ شي. افغان کوچیان نیمڅی سرنګ جوړوي او څه پرې کوي؟ له خوسته یې د مشال رادیو له خبريال نقیب الله متنوال ناورو.
په خوا به کوچیانو د میګو او اوخانو له وړیو لیمڅی جوړول. لیمڅی به کوچیانو په خپل خیمو کې د تشکو پر ځای استعمالول، نه یوازې کوچیانو بلکې ځای خلکو به هم له دوی د لیمڅی اخیستل او په کورونو او حجرو کې به یې غوړول. خو اوس د لیمڅی استعمال یا خو ورک شوی او یا هم ډیر کم شوی او پر ځای تشکې استعمالیږي. خو کوچیان له تشکو خپل جوړ شوی لیمڅی ښه بولي.
لیمڅی خو د میګو له وړو نه دی، وښو له وړو نه جوړیږي، ډیر خرود شاید د پرس پر هغه باندې دا پر سره باندې د قالینې باندې لږ ډبال دل دغې نه ډیر ښه شاید دا خیمې کې یا کېږدۍ کې دغه سې باندې پیتاوي تیم را باسو نو موږ ډیر صحیح شاید دا لیمڅی له قالینې نه مینې موږ ته لیمڅی ښه د خو اوس زمانه لږ اسري سولې نه و څوک داسې ښه ناغه کوي.
زمانم عبدالله هو زه خپل کوچای م د خو ښار په سیمه کې مرکز پر مربوط پراته یو لیمڅی موږ وسم کارو. لیمڅی ډیر ښه شاید دا نور پیسې مې چې دا ما ډیر زه خرابوي دا کې ډیر خو دې چې ملا نه خوږي چې په څه په څه ملا تکلیف شي دا په ډیر پیدا لري ملا به خوږي نه. نور موږ وسم کارو کال نه ارش نه لري ښه شاید دا پیزایته وس دا سات یو کال استعمال کې بیا وروسته ملا زه خرابوي او لیمڅی موږ د پنځو کول لیمڅیم څه د شپږو ووم څه به زه خرابېږي نه ډیر دوامدار شاید ډیر ښه شاید دا اصلي شاید موږ خپل وطن خپل تولید موږ خپل جوړو.
لیمڅی به سره ول جوړیدل او یا جوړیږي. یو تن کوچه حاجی لال محمد په اړه وایي،
ګوره د څه کار د کنن څه وړي را واخلو په دې پښ باندې واچو فزي باندې واچو وروره بیا دې وبو پښ ورکو دې وبو پګم ورک پګ دا پګم څه ورکم دا فزای را ټول کو دا فزای مر ټول کو ذات سره ټول دي دا تی دې څه څنګه وې 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 بنګار لیمڅی چې لیمڅی ذات دې دا پښ څه خاصه کو څه خاصه کو لیمڅی تر ټول کال تای واچو وروره فزای پروت خیر خلاص لیمڅی هدا څه خبره ده چې څه وړي شي وړي کنه بعد یې ورېده دا غشي وړي چې دی دا دیو کال وړي مکمل دیو کال وړي دا د شوه کښه لاس کالم کیږي پنځل لاس کالم کیږي پنځه کالم کیږي شپا کالم کیږي یوی لاندې لاندې بچي بچي هغه نو له یو کال نه زیات نه کی.
خو د اوګدو جګړو له امله د کوچیانو مالدارۍ ته هم زیات زیان واوښت او د ګاونډي هیوادونو او چین څخه په هر برخه کې واردات زیات شول او د محلي لاسي صنعت ته هم زیان واوښت او څوګي نه جوړوي. خو آیا کې د شی یو ځل بیا د صنعت لسره شروع او ریواج شي؟ یو ځل بیا حاجی لال محمد کوچی،
صنعت خو ځکه نه ژوندی کیږي یو ژوندی چې داسې سابقه سپینګیری وي یا زړې ښځې وي هغه را ژوندی کوي چې نور ځوانان په دغه کیسه کې نه دي اوس مالداري زیاته شي ځوانان په کیسه کې نه دي ځکه چې هغه داسې وایي چې وروره زه اوس ورڅه پروته یو دکان ته ودرېږم چې سره کوم شی مې زړه غواړي هغه اخلم نو لیمڅی څه کوم نو اوس وروره هغه د دې ژوندي کول ګوره نو هغه په ولس پورې اړه لري په کوچي تایپ پورې اړه لري.
د یادونې ده چې نه یوازې د لیمڅیو جوړولو استعمال د محلي صنعت پوره کېدو دی بلکې تر څنګ یې د پښتنو پخوانی کلیوالي لوبې سندرې او نور مثبت دودونه او رواجونه هم په کمیدو دي چې د پښتنو ویاړ ګڼل کېده او د فولکلورستانو په خبره چې دا د قوم د هویت او پیژندګلوۍ لپاره لوی زیان دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د افغان کوچیانو د نیمسی رپورت مو اوریده. او اوس هم د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې له یوې داسې کوچۍ مېرمنې سره غږېدلی یو چې نوم یې راته ونه ویل خو د نیمسی په جوړېدو یې را سره خوندوره مرکه وکړه. په سر کې مې ترې د نیمسی د جوړېدو په اړه پوښتنه وکړه.
نیمسی په منی کې جوړېږي کنه؟
په منی کې څنګه نیمسی جوړوي تاسو؟
په منی کې لمچی وړې اخلو مې دي چې اوس کوختلې هغه وړې اخلو شین دوی ټکوي هغه نه بیا رنگ کوي رنگ لمچی جوړوي ته
ښه ښه ګلانم پکې اچوي د سي نقشم جوړوي پکې
وو ښایسته ښایسته سره او شنه وزر ګلان پکې اچو
ښه ښه دا بیا تاسو ته څوک زده کوي د چانه د زده کړې دي دا
باران
شي بیا دا لمسی لمدی گی نا بیا لمدی شي بیا خرابی باران اوبه خرابی کوبره شي دانه نه کېګ دی ته وبنه نه وزي بیا د لمسی خرابی
نه نه المر ته ورو یې سم نه کېګ دی چې او خاصه پاسو شاید دا وری د سې چې وی شین دی ولې تا کې د سې کېګ لا پاسو ما سره کورې کوم
تاسو نه پوبایم سوګا اخلي په پیسو اخلي لمسی
دا باز خلک چې دا دی شین دی منګ ورته دی شین وایو مې ګنه لري هغه خلک منګ نه غواړي اخلي کنه هغه څه دې به خمر مړ دی
خا خا
څنګه ښه شای دی
سمره وخت کې جوړوي تاسو د لمسی یو لمسی چې جوړې سمره یی د سیاو کې یک دی نسی ننی سی سره رقم جوړوي تاسو
یو من د کابل نه د سیو لمسی راځي چې درې نه پاره ته ځای نه واچي تم راځي شي
او تاسو سونه وخت
وو
سر مخلاص شو سونه وخت نسی چې دا تاسو لمسی جوړوي سونه وخت نسی
دا چې جوړوي دا یو ورځ باندې دا وړي وټکو او سبا باندې ورته وړي رنگ کو او درې ورځې دوه ورځې کې جوړوي دا نه لمسی
خا خا دا خو بیا نو زر جوړوي او نقشم پکې اچوي
او دا نقش زه پنځه خزه شپږ خزه راټولې شو دا نقش پکې واچو رنگارنګ ګلان پکې واچو زه چې دغه باندې دغه لمڅه را سازوي
کوم رنگونه اچوي پکې عموما کوم رنگونه لري
سور رنگي زرغون رنگي شین زیړ
بیا چې ملما مرې شي ملما ته ما اچوي لمڅه هم دا کنه
او ډېر ښایسته د رنگي لکه قالینه
او دا چې تاسو نه په بای باندې اخلي سور په باندې به اخلي دا تاسو چې نه نیمڅه اخ
دا نیمڅه تر نیمڅه پورې فرق لري کنه
خا څنګه فرق لري
15000 10000 8000 15000
تر 15000 تر 10000 تر 6000 پورې تاسو خرڅوي نو دا به 100 متر راځي متر باندې
په نیمڅه پورې فرق لري کنه غټ واړه
په غټ نیمڅه چې جوړوي سونه وخت لريږي پکې
دا غټ نیمڅه چې خزي په ډېری ټول ځوال ځو کې درې ورځې کې جوړو
سو خزي به یو نیمڅه جوړي
15000 شپږ خزي
خا خو بیا که ماشومان مو جوړي یا دا یا بند شي بیا څنګه کوي بیا دا د کور نور کارونه سو کوي چې تاسو نیمڅه جوړوي نو آیا تاسو هم بچو ته لمسی خوي یا نه غواړي چې هغه مکتب وي یا څنګه
مکتب وای کنه لمسی په دغه یو میاشت د شل ورځو کې لمسی وخت کنه هر وخت وره لمسی نه جوړیږي
کم وختونه کې جوړیږي لمسی
منی کې
خو په سرلی کې نه جوړیږي لمسی
نه د پسرلی د وانه لمسی نه جوړیږي
نو بیا هغه نه څه جوړیږي
هغه نه شړی جوړیږي قالین جوړیږي خورجی نه جوړیږي جوالونه نه جوړیږي
دا لمسی یوازې د منی د وړې نه جوړیږي یعنی
او د منی د وړې نه جوړیږي
لا یوې کوچې مو د لمسی د جوړیدو په اړه واورېدل د میرمنو د غلاسي هنر پوره کیدو دی د هنر ولې بازار نه پیدا کوي که کوچې میرمنو زده کړې لرلې نو د شاوخوا هیوادونو د کوچیانو په څیر به نیمسي هم په بازارونو کې پلورل کېدای او دا به دوی ته د پیسو د ترلاسه کولو یو خلار وای تر بلې کېږدی او بلې ونی مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم د کوچیانو لیمسي په اړه د خبرونه نوې کوچنۍ سندرې سره راټولوم
Thank you.
مشال ریډیو ده.